سلام ستړي مشه وخت ما زیګر سلور بجې شوې صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوره د ختیځ ولایت لغمان د امنیتی وضعیت په اړه لاهم اندېښنې پر خپل ځای دي.
جنگ اوس هم د کارتندو کې ده او پلیسي تلفات واقعیت چې شته دي.
د روغتیا وزارت وایي اویا فیصد افغان نجونې د میاشتني عادت په وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کندهار کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې د وینې د کمښت له یو ډول ناروغي تلسیمیا کړیږي.
پښې مې خوږېږي، سر مې دردېږي چې ولاړ سم ګزارېږم.
زینبین زیدان د مشهور اسپانیایي فوټبال لوبډلې ریال مادرید له روزنګري لاس واخیست. تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د لغمان روغتي مسولینو په دې ولایت کې د تیری شاو خوایوي ونی جګړو لکبل لشتل رسل ټپیان او شپږمړي روغتونونو ته ورسېږي. افغان چارواکو د کورونا وبا د خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه او د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولي. د خبرونو تفصیل د لغمان ولایت روغتي مسولین وايي په دې ولایت کې د تیری شاو خوایوي ونی جګړو لکبل لشت لژ سلطنه ټپیان او شپږمړي روغتونونو ته ورولل سوي چې تقریبا ټول ملکیان دي. د لغمان د عامي روغتي رئیس عبدالمعروف جلیلی نن ازادي راډیو ته وویل
په تیر شپږ ورځو کې اندجوزه د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي وو چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله وشته خو دقیقه شمیره یې نه ده ښودلې. د سیمې اوسیدونکي هم د وایي چې ښایي دا شمیره تر دې نوره هم لوړه وي. اوسیدونکي وایي د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز مهترلام په څنډو کې روانه ده او د افغان ځواکونو نیول سوي پوستې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. خو سیمه ییز امنیتي مسؤولین بیا وایي د الینګار او لیشنګ ولسوالیو پر لوري عملیات روان دي او ډېری سیمې بېرته له طالبانو نیولې خو طالبانو خبره رد کړی ده. د کډوالو چارو وزارت هم ویلي چې په دغو جګړو کې زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. په ننګرهار کې وی چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 دقیقې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي پر موټر نشلول سوی ماین وچاودید.
کامی ولسوال خپل دو تنو معتدینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي مینځ پزې شوې او چې دې چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم دې زخمیان دي.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. اخوا په فراه ولایت کې یو سیمه ایز ښځینه چارواکی د وسلوالو په ډزو وژل سوی. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی نن ازادي راډیو ته وویل چې کبرا فائزه په فراه ولایت کې د ماشومانو د تربیت او اصلاح حقوقي مدیره و چې د امنیتي مسؤلینو له همغږۍ پرته د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې ته په خپل سر تللې وه. ښاغلي حضرتی وویل چې د دې مېرمنې مړی نن سهار د فراه د مرکز اړوند په کوکشیر سیمه کې وموندل سو. نوموړي دا کار د طالبانو وبله خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکو د کورونا وبا د خوریدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې ابلاغي په خپرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر ثانی امر پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرف کیږي. په دې ابلاغیه کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېری پېښې له همدې هوټلونو سرچینه اخلي ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې ورستیو کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د ډېرېدو او هم له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړ کېدو خبرداری ورکړی. د وزارت له خلکو په کلک غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وبا ځان او نور خلک وژغوري. د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لاره وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډله کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه دا لاره تړلې چې ژغې تر حکومت پورې ورسېږي. دغو معترضینو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره پر دې لویه لاره د امنیت ټینګولو او هم د فیروزکو او لال او سرجنګل ترمنځ لارې کې د دوو امنیتي پوستو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. یوه میاشت کې د غور هرات او غور کابل پر لارو اووه مسافر د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي چې د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسېدونکي وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمني پوځیان اسیر نیولې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه ارمني پوځیان نن سهار په کالباجار سیمه کې هغه مهال ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللي سړک په اوږدو کې د ماینو نښخول. ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. تر دې وړاندې ارمنستان آذری ځواکونه تورن کړي وو چې په سیونیک او ګیغارکونیک سیمو کې له سرحده تیر سوي او ادعا کوي چې دا سیمې د دوی د خاورې اړوند دي. خو آذربایجان وایي چې د دې هیواد پوځیان د خپل خاورې په هغو سرحدي برخو کې ځای پر ځای سوي چې په ژمي کې ورتګ نسي کېدی. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بیلاروس کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې. دغو هیوادونو د هوایي چلند له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې دا تحقیقات وکړي. په هغې اعلامیې کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلې دروازې تر شا غونډې وروسته وسوه، د بیلاروس دا حرکت د نه منلو وړ بلل سوی او د دې پېښې ته عملانو د حساب ورکولو غوښتنه سوې ده. د راین ایر په نامه د اروپایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په دې وروستیو کې د الکساندر لوکاشینکو د حکومت د یوې میګ 90 ډبل الوتکې لخوا په مینسک کې کښېناستلو ته مجبوره سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. اوس هم ورزو لغمان ته. په لغمان کې لا هم د جګړو د زیاتېدو اندېښنې شته. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا اوس هم د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. ښاغلي عبدالرحیمزي د ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو اندېښنه هم ښودلې ده. خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په الیشنګ او الینګار کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي او پرمختګ یې کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
په لغمان کې د جګړې څپه لا هم توند ده. جګړه د مرکز مهترلام ښار له څنډو لیرې نه ده تللې او لا هم د دې ولایت د بیلابیلو سیمو له اوسیدونکو قرباني اخلي. د لغمان ولایتي شورا وایي چې په تیرو څو ورځو کې د الینګار په استقامت د طالبانو له لوري نیول شوي امنیتي پوستې لا هم د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او امنیتي او دفاعي ځواکونه کرار پرمختګ کوي. د ولایتي شورا رئیس عتیق الرحمن عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیر یې په اړه نه لري.
ملکی تلفات واقعیت چې شته دي ځکه چې دا زمونږ هوایي ځواکونه په ژ کې عملیات کوي نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. دا شته ده خو دقیق معلومه نه ده چې اوس.
نوموړی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي په داسې حال کې چې په لغمان کې د غنمو فصل حاصل ته برابر دی باید جګړه پای ته ورسوي او د سیمې خلک پرېږدي چې خپل فصلونه راټول کړي. اخوا د لغمان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د لغمان د تیرو شپږ ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل ملکیان ټپیان شوي او شپږ نور وژل شوي دي. د لغمان د عامه روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی
په تیر شپږ ورځو کې د جوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه، ځوانان، سپینګیری، ماشومان هم شامل دي. او په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولی کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
نوموړی وایي ځینې ټپیان له لومړنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو د لغمان یو شمېر اوسیدونکي وایي ښایي د مرګ ژوبلې شمېر له رسمي شمېرو زیات وي. دوی وایي زیات شمېر ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته هم انتقال شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوی هیله لرله چې دې ولایت ته د افغان ځانګړو ځواکونو د ورتګ سره سم به جګړه پای ته ورسیږي خو دوی په وینا جګړه لا هم روانه ده. په ورته وخت کې د لغمان امنیتي مسولین وایي چې اوس مهال امنیتي او دفاعي ځواکونه د الینګار او الیشنګ پر لور د پرمختګ په حال کې دي او زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویاند شفیع الله افغانیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف قرار پرمختګ کوي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کارتیا پیدا شي یاد ولایت ته به د طالبانو د ځپلو په موخه نور ځواکونه هم واستول شي. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل
نیروها به اندازه کافی در ولایت لغمان مستقر.
په لغمان ولایت کې د امنیتي طرحو او اړتیا له مخې په کافی اندازه ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. موږ هڅه کوو چې حالات ژر تر ژره عادي شي، که نورو ځواکونو ته هم اړتیا شي یاد ولایت ته به واستول شي. موږ ژمنه کوو چې په هر حالت کې د خپلو خلکو ساتنه کوو.
مبارزه خان کرد.
خود طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد وایي چې د دوی لوري نیول شوي سیمې لا هم د دوی د وسلوالو په لاس کې دي. نوموړی وایي دوی د ملکی وګړو د ساتنې پوره هڅه کوي او تور پوری کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي، هغه تور چې افغان دفاعي ځواکونه یې نه مني. د لغمان اوسیدونکي وایي لا هم د جګړو له سیمو محترلام ښار ته د کډوالو کورنۍ را روانې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید ژر تر ژره له دې کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر دې دمه د لغمان د جګړې له امله لږ تر لږه 6000 کورنۍ بې ځای شوي، خو دوی یوازې له زرو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي او له نورو سره هم مرستې کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. پاکستان ته د پاکستان د هویت پانو یا شناختی کارتونو ادارې نادرا افغان کډوالو ته سمارټ کارتونو ورکول پیل کړي. د می په 15مه د کډوالو نړیوال ادارې یو انیسیار په خبر پاڼه کې ویلي چې سګنی کال تر پایه پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته سمارټ کارتونه ورکول کیږي. تمه ده دغه سمارټ کارتونو څخه وروسته چې پکې سیم کارتونه هم ځای پر ځای شوي دي، افغان کډوالو ته خدمات په ښه شکل باندې ورسول شي. د پاکستاني چارواکو په خبره هلته د څه باندې 14 لکه افغان کډوالو لپاره د نوملیکنې 40 مرکزونه پرانستل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي اروپا مشال راډیو د خبريال راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو د خدماتو نړیوالې ادارې یو ان سی آر لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان دننه افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکولو وخت مقرر کړی. د نادره محکمې په تکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د یو ان سی آر په کوششونو ورکول شروع شوي. د یو ان سی آر په وینا چې پاکستان کې 14 لکه افغان کډوال میشت دي چې د سمارټ کارډ رجستریشن لپاره ورته 40 مرکزونه جوړ شوي. د محمد په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړ وای 30 کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کې خوده زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړولې شي او نه نور داسې کارونه کولې شي چې ګنې د دوی روزګار ورسره خشي. سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د 13 کالون راهسه ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپل په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله بچی په کالجونو او یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نه ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي مخسل دا ټول مسائل دی. غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا به ټول حل شي او یقینا دا ستاین ورده او موږ ان شاء الله ستایو.
د یو ان ای سی آر پوینا چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 1/1/2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستر وو ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادره محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت، تعلیم، صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدنه د قامي سیملي غړي ساجد مومن مشاد رډو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د په کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وه باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي. چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي.
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت دی هغه نورم ورځ په ورځ صرف د دې د وجې نه زیاتېږي. امریکا چې کوم انحلال د افغانستان نه کېږي نو دلته به زه دا وایم چې زمونږ که پونډري باندې او که دلته یې سیکورټي ریزن په وجه باندې ډېر سیزونه به داسېږي چې ګورنمنټ آف پاکستان به اوس د دې سیزونو خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دې وکړي چې هغه ځان رجسټر کړي او د هغه کارت ترلاسه کړي.
د خبر پاڼې تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کډوالو ته کارونه ورکېږي پکې د کرونا د احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورځ ښودل شوې ده د هغې ورځې نه وړاندې او یو وروسته دي د کارډونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې له اویا سلنو زیات نجونې د میاشتني عادت په وخت صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت چارواکو په کابل کې د نجونو د میاشتني عادت په وخت کې د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د عامه پوهاوي نشتوالی اوس هم په دې برخه کې یوه جدي ستونزه ده. پوهنې وزارت بیا په دې برخه کې په ښوونځیو کې نجونو ته د اسانتیاو کمښت بله جدي ستونزه یادوي. نور حال په دغه راپور کې
میاشتنی عادت یا حیض هغه څه چې ځوانې مېرمنې ورسره په میاشت کې یو ځل مخامخ کیږي خو په افغاني کلتوري ټولنه کې ډېرې داسې نجونې دي چې له دې حالته بې خبره او په اړه یې عامه پوهاوی نه لري. درویش کلنه رویا د دې ډلې یوه ده. هغه په کابل کې ژوند کوي.
نولس کلنه وم چې میاستنی حالت را باندې راغی خو له بده مرغه سخته تبه مې درلوده او په ښوونځي کې راته په دې اړه چا معلومات هم نه و راکړي خو کورنۍ مې هم ممکن په دې فکر و چې اوس د دې حالت په اړه معلومات تو وختي دی. زیات څه یې راته نه وویلي. زه هم نه پوهېدم چې کله میاستنی حالت را باندې راغی. دوه ورځې وروسته ډېره وېرېدلی وم. له ځان سره راته رنګارنګ فکرونه راولېدل او له ډاره مې مور ته هم نه سو ویلی خو د درې ورځو په تېرېدو سره ډېر یو بد حالت سره مخ شوم.
خو دا ښایي یوازې رویا نه وي چې له دې حالت سره مخ شوې او له ویرې خپله دا ستونزه له چا سره نه ده شریکه کړې بلکې شمېرې ښایي سلګونه او انځورګونه ته ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې برخه کې عامه پوهاوی کولی شي ډېری نجونې له دې حالته وژغوري. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په کابل کې د میاشتنی عادت د نظافت نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل د میاشتنی عادت په وخت کې ډېری نجونې د خپل حالت د بیان په برخه کې ویره لري او دا د اندېښنې وړ ده.
اگر در مبحث عادت ماهوار امو بدبینی
د میاشتنی حالت په وخت کې هغه غلط او ټولنیزه بدبینی لمنځه یونسو هغه سړنه چې په 2018 کال کې شوی 50 سلنه زمونږ خويندې زناوړه دودونو او ټولنیزو شرمونو لوجه په دې برخه کې په هوای نه لري. په دوی کې بیا سلنه هغه خويندې دي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
متاسفانه دسترسی به متمهیدات بهداشتي ندارن.
هغه په ښوونځیو کې د میاشتنی حالت په اړه د عامه پوهاوي پر پیل ټینګار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنگینه حمیدی که څه هم په ښوونځیو کې د لازمو اسانتیاو د کمښت خبره کوي خو وایي چې په دې اړه اقدامات پیل شوي دي.
بین المللی دوستان هم خلک چې انتقاد په وزارت معرف لري هم وطنان دا وایي چې 3.2 میلیون شاګردان اوس هم د مکتب څخه د باندې چې د هغه 80% انجینکان دي. یعنی چې واړه دي موږ هغه باید جذب کړو مکتبو ته. اما وخت چې موږ جذب کړل د دوی ساتل د 12 صنف پورې بله ستونزه ده خصوصا د انجونو په هکله.
اغلی حمیدی وایي د دې حالت د کابو کولو لپاره د بهرنیو ډونرانو د جلب لپاره هم حتی روان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې میاشتنی عادت هغه حالت دی چې نوې پیغلې د لومړي ځل لپاره له 9 تر 14 کلنۍ پورې پرې اخته او وروسته پرته د امیدوارۍ له مودې په عادي ډول په هرو 8 ورځو کې یو ځل ورته پیدا کیږي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې دغه حالت کې باید نظافت ته خاصه پاملرنه وشي او که پام ونه شي د نورو ناعلاجه ناروغیو سبب کیږي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مو په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
پا په کندهار کې په تلیسیمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دې ناروغۍ اخته 6500 ماشومان ثبت شوي چې یو شمیر په میاشت او یو شمیر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د روغتیایي مسؤلونو په وینا دغه ماشومان په ارثي ډول په تلیسیمیا ناروغۍ اخته دي چې له امله یې ناروغ په پرلپسې ډول وینې اخیستو ته اړ کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روغتون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغۍ اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې 14 کلنه شمسیه ده چې د تیرو 14 کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په 20 ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
پښې مې خوږېږي، پر سر مې درد دی چې ولاړ سم غوځارېږم او بدن مې مړ خوراک شانت میوا نه کیږي، تر وترو شانت میوا کیږي. سر مې درد چې ولاړ سم داسې څنګېږم غوځارېږم. یو وخت اوتاب اوته یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړه یم، بیا یې په 2 یا 3 ورځو کې راکوي. یا درما غټه نسوي چې درما چې کوي په عمر درما کشنیانی او غټواله درما غټي.
د شمسی پلار محیب الله وایي 2 نور اولادونه هم په دغه ناروغۍ اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دغه مریضۍ اخته دي، یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی. هره میاشت وینه ورکوم. 2 مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا 14 کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د 2 کالو دی، بل د 3 کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز وراچي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نه زما ده، د ټولو مسلمانانو د اولادونه چې په دا تلسمیا مریضۍ اخته دي، دغو ګردو یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس افزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یې ورسي ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې له امله یې ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسمیا ناروغي چې ده، دا خپل د وینې یو مریضي ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات یې تخریبیږي، معنا دا چې وینه یې تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه یې کمیږي. او دا چې ده، دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته. یعنی دا ستانه ارثي ناروغي ده. دا چې په دغه خپلوي کې چې دوستیان یې سره کړي یې، دا داسې 100% واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغۍ اخته 6500 ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 6500 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي، ډېر بارې وینه اخیستې ده. په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کیږي، د هغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس 13 میاشت چې موږ 6500 مریض راجستر لرو، مګر موږ 2 اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
روسه تر دې چې لویدیځ ایوادونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بلاروس چارواکو مسافرونکو الوتکه په زور کېنولې او خپل یو مخالف لدی الوتکه ښکته کړه، د ملکی هوایي چلند نړیوالې ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅېړي. روانه اونۍ بلاروس د راین ایر هوایي چلند یو الوتکه د جنگي جټ الوتکه په زور په پلازمینه مینسک کې ښکته کړه. تفصیل په دغه راپور کې.
د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او پکې د بلاروس له لوري د بې مسافر وړونکو الوتکې د سنولو او لدی الوتکې د 2 تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتو د ملکي هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایی چلن نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د مې په درویشتمه راین یار الوتکه چې له یونانه لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمېنه منس کې د بیلاروس د استبدادي چارواکو له لورې کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبې په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خپره شوي بیان کې راغلی دي چې داسې پیښه کله نه وه شوې او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بیلاروس هم غږ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیگا خوشي کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوي دي چې دوی دا پیښه په بشپړ ډول غندي او دا د بیلاروس د چارواکو له لورې د ټولو مخالفو غږونو د غلي کېدو هڅه ده. بیلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړیتوب لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانسیون له مخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانسیون حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چېرته د الوتکې مخه نیول کېږي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسیږي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک 29 جنګي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکي الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونونه ښکاره کړي دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بیلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته یو خبر چې ښایي ښه خبر نه وي، البته هغه هم د ریال مادرید د فوټبال لوبډلې مینوالو ته چې د اسپانیا د لا لیګا یو مشهور او وتلی ټیم دی. امید مرزبان، زینیدین زیدان چې د دغه ټیم سر روزونکی دی، خپله دندې پریښې، علت یې څه دی او ولې دا کار کړی؟
سلامونه صفی جان تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. او دا خبره سمه ده چې زیدان نن اعلان وکړ چې نور ریال مادرید سره مربی په حیث به پاتې نه شي. ریال مادرید په خپل ویب سایټ کې لیکلی او خپل فیسبوک کې لیکلی چې زیدان دا کار پریښی، که څه هم د ده قرارداد تر 2022 کال کې ریال مادرید سره و.
دای خود ریال مادرید سره ډیره سابقه لري د لوبغاړي په صفت باندې، بیا ورسته د روزونکي په صفت باندې. تازه څه وخت دغه کار پیل کړی او یعنی تاریخونه څه؟
بله، زینالدین زیدان یو د ریال مادرید ډیر مشهور لوبغاړی او مربی دی. د ریال مادرید سره هم د مربی په حیث او هم د لوبغاړي په حیث ډیر قهرمانیان ګټلی. زیدان په لومړی ځل په 2014 کال ریال مادرید ته راغی د مربی په صفت، تر 2018 کال همدلته پاتې شو. په همدغه مدت کې چې 2 کاله او 15 میاشتې کېږي 9 قهرمانی وګټه د مربی په توګه. خو بیا وروسته ریال مادرید خوشې کړه او لاړه، خو ډیر تیر نه شو، تقریبا 1 کال وروسته 2019 کال کې بیرته ریال مادرید ته راغی.
د ریال مادرید وته اوس خو اعلان وکړ رسمان. فکر کوي چې داسې یو تکړه روزونکی به بیا ریال مادرید پیدا کړي او د ده ځای ناستی بشي؟
ریال مادرید داسې یو تیم دی چې معمولا داسې ریال مادرید غوندې تیمونه معمولا داسې لوړې ژورې ویني خو بیرته ژوندي کېږي. خو ډېر کسان اوس احتمال شته چې د ریال مادرید مربی شي او دا احتمال هم شته. یو خو انتونی کونته دی چې اوس د اتلتیکو مادرید تیم دی او هغه تر اوسه پورې خبری نه دی، خو دا هغه شایان دي چې خلک خپله فکر کوي. تر اوسه هیڅ رسمي اعلان نه دی شوی، څو نور مربیان هم شته.
د مورینیو د راتګ خوب امکانات نشته.
ز فکر نکوم مورینو به بیرتا ریال مادرید ترشی. خو نور مربیان شته د ریال مادرید په خوانی لوبغاړي چې اوس مربیان دي د ریال مادرید په بی تیم کې شاید هغوی ته یو چانس ورکول شي. او دا هم یو خبره ده چې دا احتمال شته چې زیدان د فرانسې د ملي لوبډلې مربی هم شي.
د زیدان موجودیت تاسو اتروس اشاره وکړه چې نه هتل ولی او ګټلې څومره مهمه و د ریال مادرید لپاره. بل دا چې دغه سي لوی ټیمونه که خپل اصلي روزونکو له لاسه ورکوي فکر کوي چې سخته به وي ورته که څنګه، ځکه چې بارسلونا پپ ګارډیولا له لاسه ورکړه، بارسلونا د چا خبره تکه تکه شو، ورپسې ریال مادرید خو زمورینیو له لاسه ورکړه ډېر ښه وخت نه درلود، یعنی هغه پر ځای چې کوم کسان راغلي وو.
زما په نظر ریال مادرید داسې ټیم دی چې بیرته خپل اوج ته راځي او په بیرته خپل اوج ته رسیږي، ځکه چې داسې غټ ټیمونه خلکو باندې وابسته یا تړلی نه دي. کله کله داسې کېږي چې یو څو میاشتو دپاره دوی په یو بحران کې پاتې کېږي او بیرته خپل ځان راجوړوي او بیرته قهرمانی نیسي. او ریال مادرید هم داسې یو ټیم دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د لغمان روغتیایي مسولین وایي په دې ولایت کې د تیرې شاوخوا یوې اونۍ جګړې له کبله لږ تر لږه سل تنه ټپیان او شپږ مړي روغتونونو ته وړل شوي چې تقریبا ټولې ملکیان دي. تر دې وړاندې د ولایتي شورا مشر هم ویلي وو چې په دغو جګړو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې لا هم د مرکز مهترلام په څنډو کې روانې دي. په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د کامې د ولسوال شریف الله فضلي پر موټر نښلول سوی بم او چاودید. د دې پېښې مسؤلیت اوس چا نه دی منلی. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډوه. کابل ښاروالۍ د یوې بلاغې په خبرولو نن وویل چې دا پریکړه د دولت د کابینې لخوا سوې او تر ثانی امر پورې دي. دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. د آذربایجان ځواکونو شپږ ارمنی پوځیان اسیر نیولې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي دغه پوځیان یې نن سهار په کلباجار سیمه کې هغه مهال ونیول چې په سرحدي سیمو کې د آذربایجان د پوځي مرکزونو پر لور تللي سړک په اوږدو کې ماینونه ښخول. خو ارمنستان بیا وایي چې دغه ځواکونه په سیمه کې د انجینرۍ په کارونو بوخت ول. او د امریکا متحده ایالات او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اروپایي غړو هیوادونو په بلاروس کې د یو مسافر وړونکو الوتکه د اجباري کښېناستو په اړه د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته بیا دوونیز پروګرامونه. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره هم دارنګه کور کلی راډیو ډرام.
د پارا تکواندو یعنی ملولینو تکواندو افغان لومړنی مډال ګټونکی زاکیا خدادادی د اولمپیک سهمیې په ترلاسه کولو هیواد ته راستنه شوه. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست ویلي چې اغلی خدادادی وکړای شول د آسیایي سیالانو په ماتې او د دوی مقام ګټلو سره د توکیو اولمپیک سهمیې د سیالیو لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړي. ټاکل شوی زاکیا خدادادی راتلونکي میاشت د نورو سیالیو لپاره چین او جاپان ته سفر نه وکړي. د وشو سیالیو د حکومت کورس د سی او دی درجې دوی مدوره نن په کابل کې پیل شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده وایي په دې کورس کې به له 20 ولایتونو 140 حکومتونه ګډون وکړي چې د لاسو ورځو لپاره به د حکومت په دریو برخو تالور سیالیو او ساندا برخو کې په تخنیکي ډول وروزل شي. د ښاغلي قریزاده په خبره دغه کورس په پای کې به د یوې ازموینې په ترسره کولو بریالیو حکومتونو ته سي او دي درجه لیسانسونه هم ورکړل شي.
وی آر ایل د پنالتی ضربو په وهلو مانچستر یونایټډ لوبډاله ماته او د اروپا لیگ د نهایی لوبو بریا خپله کړه. دا لوبډاله په لومړي ځل وتوانېده چې د اروپا د یو لیګ اتلولي خپله کړي. د وی آر ایل او مانچستر یونایټډ ترمنځ د فوټبال دغه سیالي د ګودانسک ښار د میسیکی په لوبغالي کې وسوه. هغه سیالي چې په یو سلو شل دقیقو کې د یو مساوي ګولونو وروسته د پنالتي ضرباتو پر مهال د مانچستر یونایټډ د لسو ګولونو پر وړاندې وارایل د یولس ګولونو په وهلو اتلولي ترلاسه کړه. دا د وارایل د روزونکي اونای امري څلورمه اتلولي ده چې د اروپا په لیګ کې یې ترلاسه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډېرې نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې ښودلو دومره غور نه کوي؟
ما هغه به زمور ته نیلم، ولې بی بی آبا به در باندې ایښی و څه نوم ده ویل زن هغه به خندان میمونه و خلک دومره به پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې ښودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازدي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پایه همدا نوم دی چې تاسور باندې خیدی. د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچیرې د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول دار سره مخ وي. ځکه ویره به ورسره وي چې کچیرې خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي، د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلئ. داسې هم کولای شئ چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړئ. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکوونکی میا جان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپله نارینه وي خو نوم یې ښځینه ورباندې ښودل شوی وي.
یعنی بعضې نومونه موترازي چې تعجب کړم، بالکل سالخوش، زه نه پوهېږم سالخوش څه مانا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، قندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر نام ماست، شاګل نر وي.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس یې خپل نومونه نه دي خوښ. په باغ زنانه کې دوکانداره روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور می شي د نوم مې روشن ده نه پوهېږم. خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم، ورکه چې یو ښه نوم به یې راباندې ایښی و. ما هغه به زمور ته نیلم، ولې بی بی آبا به دې راباندې ایښی و څه نوم ده ویل زن هغه به خندان نومونه و خلک دومره په پسې نه ګرځېده. دیمو د څه نومونه دي؟ یوه یې ډیوه ده، بله یې روحینا ده، یوه یې بی بی رقیه ده، بله یې بی بی اجره. دغه نومونه ما پر لورګان نیښي. فکر زه ورته ډېر کوم، باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار یې لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علوم اکاډمۍ د دیني برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د نوم ایښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمسن، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه، د چې هغه د ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر ښکلی نوم همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و ما وغوښتل چې دا رازوندۍ سي رومیسا د مالک مور وه او نبی علیه الصلاة وسلام ته ډیره ګرانه ښځه وله دا رقم عمره یو نوم ده نبی علیه الصلاة وسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه
د خوونی او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کېږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم ایښودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کېږدي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا یې په اصلاح خواښي وخسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر باارزښته ده، پارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دي، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دي په ډیره هوښیارۍ په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه ږدي او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی ږدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه وي یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري دا څومره بد تاثیر کولی شي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي، یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته به اصطلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچي بد نوم کیږدئ، دی بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده، ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکوي او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکوي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي، یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینو کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پیکېدی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کوی سي په آینده کې بااستعداده او لایقه او باهوش واوسي. د نوم او جرات ترمنځ هم یو عجیبه اړیکه پاتې سوې ده، یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدوی، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پېکېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیریو نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپل څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دای به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي، سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکی نوم ګرئ، په خپل بچی، دای به په ښوونځي کې ښه نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکوي؟ زکی خوب دی، هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچی زمری نوم ګرئ، د زمری غوندې به دوی دای هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوی سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدې سپټولن کې د سره استفاده سي. مثلا اسامه تورریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي. د ته وډور ډار ورکوي، د په ذهن کې وډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کیږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بل اخره فتنه کیږي، مضر کیږي. او روسي مورچ دونه غوړم کوم هغه اړ کیږي. یعنی نوم کولای سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیما اغیز وکړي. یعنی ستاسو بچی بلاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي، یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دای له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سیریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته د هغو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو، یا مثلا که مونږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو، یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو او مشوره ترې وغواړو چې په خپل بچی په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کیږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کیږدو لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کې هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه دوستانو، کور کلی ته ښه راغلاست. آیا تاسو په کور کې سالمه بوختیا لرئ؟ ولې ځینې خلک سره لدی چې بیکاره هم دي خو په کور کې مصروفیت نه لري؟ او په کورنیو کې د سالم مصروفیت اقتصادي او رواني ګټې څه کېدلی شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې تر راپور تر څنګ د یو تن اقتصادي شنونکي سره مرکه هم لرو. ملتیا مو وکړئ. سالم بوختیا په کورنیو کې هغه کارونو ته ویل کیږي چې یو کس څو کسه یا د کورنۍ نږدې ټول غړي پکې ګډون کولای شي، چې د هنري کارونو څخه نیولې تر لاسي صنایع او حرفي کارونه ټول پکې شاملېدلای شي. سالم بوختیا له یو پلو د کور غړي مصروفه ساتي او له بل پلو اقتصادي ګټې هم لري. زه د کابل په کارتې نو سیمه کې یوې داسې کورنۍ ته ورغلی وم چې د کور میرمنو د افغاني ګنډونو لپاره په بخمل ټوکر چرمې ماتولې او د خپل ژوند او کار څخه ډېر راضي ښکاره کېدل. دوی سره مې خبرې داسې پیل کړې. خورجان انځان را پیژنه؟
نوم مې ریحانه ده، د کارتینه اوسیدونکي.
ریحانه جانې، دغه د موږ مخکې چې زه ګورم ټیکم ده، بخمل ټیکه ده، همدارنګه چرمې هم دي. دغه څنګه یعنی تاسې چرمې دم را واخیستې؟ ښه.
او خورجانې، دا د ما ورور چې ده، بیا موږ ته بخمل ټیکې راوړي، بیا موږ کور کې په چرمې ماته او زه ورېندار مې ورېره مې.
فرمایش تاسو راځي که څنګه؟
او ورور ته مې فرمایش راځي، بیا موږ کور کې ورته کار کوو.
ښه، څنګه خوشحاله استې دې کار سره؟ څومره راحت استې؟ مشکل نه ده؟ څنګه؟
نه، ولا ډېر خوشحاله یو. دې وخت کې چې څوک مصروفیت لري ډېره ښه خبر ده. بیا اوس کور کې مصروفه، موږ کور کې مصروفه یو، اوس ګارنی یو. او بل دا چې دې کورونا شرایط ته ګوري، باندې اس نه خلک وظیفې هم لري په کورونا ستې، موږ ښه درآمد هم لرو، د مصروفیت نه ښه عواید هم لرو. او بل دا چې موږ خپل میلمنو ته هم رسیږو، خپل فامیل سره مې دسنه چې لاړ شو. او د امنیتي لحاظ نه هم کور ډېر مصون ده، ځکه چې موږ کور کې یو، خپل کار هم ترسره کوو، فامیل ته هم رسیږو، میلمداري هم کوو چې ته ځو هم. او دې حالت کې موږ یو فعال وګړی هم دي.
د ډیزاین خپل د زړه نه کوي که مثلا داسې نقشه چې لرئ یا داسې کتلاک لرئ که څنګه؟
اولک خوم د امور می ممتاز د کول ټول من ذکر خوښ چې پیشاف شو کټلاک لرو بیا منګه د مغاکس رالی بیا منګه مغاکس ته ګورو مغاکس چر می پیماته
یعنی څو نفر د مصرف سی بدلته په دې کار کې
کور کې مریندار مې د خپلې مریده مې د اوکل مې چې مورم د لاس او شی بیا موږ سره کومه
ډېر زیاته مننه په کار کې بریالي اوسې دته یو بل خوره کم نه ګرځي وړه کیند خو بیا هم لګیا نه ماشاله کار کوي نو دینه په پښتنه کوم چې د دې خپل امانت څنګه شان زکړی دی او مکتب ته ځی کنه ذکران نوم درا پېښنه
زما نوم زهرا ده ولایت کابل
زهرا جان ته کار کوي چرمې ماته
هو زما امام اما سره مې مور سره مې لګیم زم کله چې د کورس سره شوم لري ما مدرسې نه به زما دوی سره کار کوم
زکړی دي چې البته
هو چرمې من زکړی دي بخمان من زکړی
ته درته زکړی البته
د ټول ملت اما مور راته زکړی هغه چې کول ما کتلې ورته او ما غسمې زکړی
افرین افرین بیا مکتب تم زی چې مکتب شروع شي
هو مکتب تازه ماش پگم سم کم مکتب تم رسیدگی کم خپل نور کارونه مور سره کم
دیر زیاده منه ننو هیلمان دیش طول کورانه ده غصی یو خم مصروفیت سالم مصروفیت بکور که ولری در سود کورانه طول غریبی که مصروفه شی دیر منه نکر دوستان دلتا زمان رورم ده نو دیر رور تا با هم ور شو چی دا رور البته تم را همکاری که دی خواهندو سره او تم را خوشحاله ده دې کار نه مېرمنې روزه نه ځنه پېژنه
السلام علیکم جوړ په خیر خیرتی ده د معلوماتي قر رحمان ده د کابل خار یو تنوسیدونکې او مونږ د چرمه کاروبار کوو دلته کو کې مونږ ته ماته یې مونږ دلته دکان کې خیاط لرو خپلې ګنډو خپلې جوړو
اصل یعنی د اقتصاد لحاظ سمره ګټه ورته مې هېدا کار
والا ډیر ګټې لري ځکه مونږ ډیره ګټه مونږ ته پاتې کیږي او لکه یعنی منګه حصہ څو یې سین کیږي چې دا یو تور کو بل تور کو هم هغه ټا حصہ د منګه
سالم بوختیا مشخص په خزو یا نارینه پورې تړاو نه لري بلکې د کور ټول غړي کولای شي چې پکې وانډه واخلي د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان په خپل کلی کې دی وی کورنۍ کیسه ادا سره تکوي
زمنګ په کلی کې داسې خلک ستاده چې دا د سپینو زرو د غاڼې جوړي کور خوان دي دا زی بازار کې سپینۍ روړي کور ته به د کور ولای شي بیا دغه د لمنې ته جوړي نستونې ته جوړي حتی واړه ماشومان پرې مصروف دي کره خپل کور کې بس ژوند هم برابر ده او وضعیت هم ښه ده مصروفیت هم ښه ډېر ده هم یې د مېړه ده هم یې د ښځې ده هم د ماشومانو یې ده کره ښه ژوند برابر ده نه بیرون ځي نه چا سره کار لري نه دوا دنګله لري خپل ژوند کره برابر ده ښه خوشحاله دي اقتصاد بیخي ښه ده په دې اوسنیو شرایطو کې 15,000 روپۍ باندې قناعت هم نه کوي
بلخوا په ټولنه کې داسې کسان او کورنۍ هم شته چې د بیلابیلو دلایلو له وجې په خپل کور کې کومه سالمه بوختیا نه لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې پخوا به په کور کې جاکټونه اوبدل خو اوس دا کار نه کوي نوموړي زیاتوي
اوسه مې دي بافتو د سیوندو چاکاتو خولې د شان مې ستدي کوي سم په سی خو بافتو د شان مګم وستونه وخت م بچانو ته کو چاکاتونه مم کول لورته مې کمیسم جوړو خو یعنی وست وظیفه تر سم وظیفه مې د نسم کول چې وکم وخت پیدا کم د خولې خولېن مې ستدي چاکاتونه مې ستدي پتلونه کو نو ورشه مې ستدي کړي مې دي ډیر مې کړي بچان ته مې د سچ و بچان مې مکتب ته تلل د دې مکتب چاکاتونه ما ورته وتل دا به مې وبل په بافتو سیخو پو داخه با کول با می آتا ورطا چا وارا وارا بلو زکونه با مرطا چوره و نیم قوله خو واسه مصرفیت داغه وزیفه دان سار رازم وزیفه تا مصبخین سم خو دوگه نو وقت ما تا نپیدا که چون ورازی واری دی رازم وزیفه تا برطا مصبخین سم کورتا الا ما دیگو کاساو یو شایو کم
اروا پوهان وای چې سالم بوختیاوی د کور د غړو پر روح او روان باندې هم مثبت اغیز خیندي کله چې یو کور کې د کور ټول غړي بوخت وي نو تشویش خفګان او نور اندېښنو ته نوزګار کیږي په دې اړه د اروایي مسایلو کارپو حبیب الله ستوری داسې غږیدلی دی
سالم مصروفیت که هغه حرفوي که هغه علمي کارونه یا هغه هنري کارونه لڅو بودو د ارزښت وړ دی د قیمت وړ خبره ده چې لومړی غه دی اقتصاد د سی کوي سی کورنۍ سره په اقتصادي پلو هم رستو کی او د کورنۍ یغه د کورنۍ نظام د اقتصادي بقا لپاره غټ یا لویا سرمایه لزان څخه تولید کی او بل پلو بدای هم رواني ستونزو په امان کی مثلا موږ ډیر خلک وینو سي د بیکاری لاسه حتی
نشایی توکو تا مخه کرده یا هم پر زینو روانی ستونز اخته سویدی مثلا استرس و استراب و دو ستونز بانی اخته سویدی نو که دا پا کورانی که دا کار تر سر اسی در زخت ورده او در قیمت ورده ماشمانو لملانی خوانزای کورانی دا او لملانی خون که مور و پلار دی که پا کورانی که دا سی کسانی سی هغا خپل زان تا الگو قرار کی یا لحقوی سخاز دکلو کی نو تا بنده تا بی خبر دا دیگوی پا روان بانی دیگوی پا ذهن بانی مثبت عقیز لزان پریدی او پا یقوی کوای سیسل همدغ حرفی پا همه خپل فامیلی محول کی دی کورانی کی لاست راولی
کورانی؟ یعنی چه؟
کورانی ده تعلیم و تربیه بنسط
کورانی یعنی جوان؟
کورانی یعنی ده طولن سمبول
کورانی یعنی هیله یعنی خوشحاله او هر حقا خط تعبیر چه مونگا پا جوان که لرو اغا یعنی کورانی
ده کورانی جوان ده بهبود، رغخت او ده کورانی جوان ده لخ کلی کول پا پار ده آزادی راریو ده کورکلی اخبرو نواو رای دا چې سالمه بوختیا د کورنۍ په اقتصاد څومره مثبت اغیز لري په دې اړه مو د اقتصادي چارو کارپو روحله امین سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې سالمې بوختیاوې په کور کې د کورنۍ په اقتصاد باندې څومره مثبت اغیز لري
سالمې بوختیاوې د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېرې زیاتې مثبتې اغیز لري که یو څوک مثلا په کور کې سالمې بوختیاوې ولري دی کولی شي چې د ورځنیو چارو په مصرف کې مثلا د بچیانو په ورځني مصارفو کې د کولای شي چې دا کورنۍ د کورنۍ له سرپرست سره مرسته وکړي نو سالم بوختیا په کورنۍ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیز لري او هر څوک کولای شي چې د په کور کې ځان ته سالم مصروفیت سالم بوختیاوي ځان ته مساعده کړي او کار وکړي
کورودان امین صاحب ولې ځینې کورنۍ سره لدې چې بیکاره هم دي خو په کور کې سالمې بوختیاوي نه لري علت یې څه بولئ تاسې
دا کولای شي څو عمده دلایل لري یو عمده دلیل دا کیدلی شي چې په کورنۍ کې دوی ته دغسې ذهنیت نه ورکول کیږي یا یې تر څنګ داسې یو ملاتړی نه وي چې هغه دې کار ته تشویق کړي او ځینې کورنۍ اصلا داسې کارونو ته هیڅ انګیزه نه لري دوی داسې فکر کوي چې نو دغه یو ناڅیز کار دی دا به څه ګټه وکړي که چیرته په کور کې داسې یو کس وي چې د کورنۍ نورو غړو ته دغسې انګیزه ورکړي هغوی ته دغسې سالم بوختیاوي فرصت مساعد کړي او په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي نو په یقین چې دا هم کولای شي چې د کورنۍ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه ولري نو دغه دوه عمده دلایل دي چې ممکن په کورنیو کې اکثریت کورنۍ البته د سالم بوختیاو په کاري بوختیاو رامنځته کولو کې دوی مثلا دې کار ته زړه ښه نه کړي
کوم بوختیاو ته په کور کې سالم بوختیاو ویلی شو امین صاحب قانون را تواخلی
داسې ډیر سالم بوختیاوی دي چې هغه ته مونږ کورنۍ سالم بوختیاو ویلی شو لړلې مثلا چرمدوزی د جامو ګنډل خیاطی او هغه کورنۍ چې په لرې پرتو سیمو کې موقعیت لري یعنی هغوی کښت او زراعت ته لاسرسی لري هغوی کولی شي مثلا چرګان وساتي د غوښې چرګان د هګیو چرګان داسې مالداري کولی شي هغوی وکړي او له دې لارې مثلا ښې پیسې کولی شي ترلاسه کړي
او په پای کې کورنیو ته څه ویل لري چې ځانونه څنګه په سالمو بوختیاوو بوخت وساتي
په پای کې کورنۍ څخه مو جدي غوښتنه ده که چیرته غواړي چې ناخوالو ستونزو او په اقتصادي مشکلاتو کې راګیر نشي نو دوی کولی شي د کورنۍ د سرپرست تر څنګ په کور کې ځان ته سالمې بوختیاوې رامنځته کړي او د کورنۍ له سرپرست سره د کور د مصارف په پوره کولو د بچیانو د مصارف په پوره کولو همداراز د کور د کرایې د ورکړې په برخه کې او په نور مسایلو کې د خپل د ورځني د کور د خرڅ او مصارف او لګښتونو په پوره کولو کې دوی کولی شي دغې سالمو بوختیاوو لارې مرسته وکړي
د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ
تیارو نه نه یاریگم زخ پیمان پا گنا نیم خو پینا آور کیگم پرن تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخور کیگم زد باد یا و چپیم پسارا پا باخت ریگم کلبات کلباران شی کلور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کودری گم اور کیگم چد رنگ پا جانور شم یو رنگین دا بڑے تان شم رنگا رنگ رنگین زمان کے اسمی نشم شم گڑے گم چد مستوب میں پل کے پسا کے یو پا جانور شم لی ونے شانی خمار شم پا خونو کی پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختن دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیار و فاک کے نم ہم ہوئی پوری خندہ کڑم ہم پزان پوری خندے